وخت د مخم شپږ بجې شوې. لازدي رادیو څخه روانه نیم ساعت خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د افغانستان مشرانو جرګه د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو نامنیو له امله اندېښنه لري. د شان په پاکستان کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي د پاکستان حکومت د کونړ د مرستیال ولی د خلاصون لپاره د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی. د یو شمېر نور خبری موضوعات وروسته راځي، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل څخه واورئ.
په پایل کې د خبرونو سرټکی، افغانستان ته د چابهار بندر لاره د غنمو لومړی جوپنن د هند له کندلا بندر څخه واستول شو. د لوګر چارواکي وایي د خروار ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال او ورسره اته کسان په یو هوایي حمله کې وژل شوي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې نن لسګونه زره کسانو د یوالی په پلوی را ګډون وکړ. بخی په لاریون کې ګډون وکړ. بشپړ خبرونه. افغانستان ته د چابهار بندر لارې د غنمو لومړی جوپنن د هند له کندلا بندر څخه واستول شو. هند مرستو په دې جوپه کې 1.1 میلیون ټن غنم افغانستان ته واستول چې وروسته به له چابهار بندر څخه د لاریو په وسیله افغانستان ته ولېږدول شي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج په یو بیان کې وویل چې دا له افغانستان سره د پوره اړیکو د پلان د عملي کولو لپاره لومړی ګام دی. میرمن سوراج وویل دا اړیکې له کلتورونو نیولې تر سوداګرۍ، له دودونو نیولې تر ټکنالوژۍ، له پانګونو نیولې تر معلوماتي ټکنالوژۍ او له ستراتیژۍ نیولې په سیاست کې د خلکو تر ګډون پورې بیلابیل اړخونه رانغاړي. هند په چابهار بندر کې د سړکونو او اورګاډي پټلۍ د رغونې په برخه کې تر نیم میلیارد ډالرو پورې د پانګونو ژمنه کړې. د کندز چارواکي وایي 14 افغان سرتیري نن د کندز خانآباد پر لویه لاره د طالبانو په برید کې ووژل شول. د خانآباد ولسوال حیات الله امیری ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو پر پوسته د طالبانو حملې سهار وختي پیل شوې. یو بل خبر لمخې په زابل ولایت کې شپږ افغان سرتیری د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوي. د زابل والی بسم الله افغان مل وایي چې پر افغان سرتیرو له حملې وروسته په نښته کې اته نور سرتیری هم ټپیان شول. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې د خروار ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال او ورسره اته نور کسان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي. د لوګر د ولی ویان سلیم صالح له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
نن سهار د لوګر د خروار ولسوالۍ د جزئی په سیمه کې د افغان ګډ ځواکونو په عملیاتو کې د خروار ولسوالۍ لپاره د وسلوالو مخالفینو تش په نوم ولسوال مختار په شمول اته وسلوال مخالفین وژل شوي دي.
د یو بل خبر لمخې د هرات چارواکي وایي د روان کال له پایله تر اوسه په دې ولایت کې نږدې 400 وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد نن په هرات کې خبریالانو ته وویل چې له دې ډلې نږدې 400 کسان وژل شوي او نورې ټپیان دي.
در جریان 7 ماه گذشته حدود 400 تن از طالبان مسلح در جریان همین مدت کشته و زخمی شدند که شامل 238 کشته و 184 زخمی هستند.
خغلی فرهاد زیاته کړ چې دا وسلوال په بیلابیلو ولسوالیو او د هرات ښار په اړوندو سیمو کې وژل شوی دی. لازدی رادیو خبرونه اوري. ایران وایي چې د فارس د لومړي پاچا کوروش کبیر پر قبر د خلکو د غیر قانوني غونډې انلاین پلانیشن کړای دی. د اکتوبر په 9 نیټه که څه هم رسمي رخصتي نه ده، خو ایرانیان هر کال د فارس په مرکزی ښار پارسرګات کې د کوروش ورځې د منځنې لپاره راټولېږي. د ایران د قضا خبری اژانس میزان انلاین راپور ورکړ چې د استخباراتو وزارت هغه پلان شند کړی او تنظیمونکي یې پیژندلی دي چې هدف یې په دې مناسبت د یوې غونډې جوړول و. په انټرنیټ په خبرو شویو تصاویرو کې د کوروش قبر او نږدې واټونه ښکاري چې پر شاوخوا یې موانع راتاو دي. د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې نن لسګونه زره کسانو په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې ښایي د اسپانیا د یووالي په پلوي لومړنۍ لویه مظاهره وي. د کاتالون د مدني ټولنو لخوا د کاتالونیا د خپلواکۍ د مخالفو ګوندونو په همکارۍ دا مظاهره 2 ورځې وروسته له هغې کیږي چې د اسپانیا حکومت د کاتالونیا د سیمه ییز پارلمان د خپلواکۍ د اعلان پریکړه رد کړه. د لاریون ګډونوال چې د اسپانیا بیرغونه ورسره وو د بارسلونا ښار له مرکز څخه تیر شول. د مظاهره ګډونوالو شعارونه ورکول چې کاتالونیا زموږ د ټولو ده. یو ګډونوال وویل
Por lo que pido yo que sea España y Cataluña todo junto.
هغه څه چې موږ یو غواړو دا چې کاتالونیا او اسپانیا لکه څنګه چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې یو ځای وي هغه موږ ځکه نشي بیلولای چې موږ یې نه منو. د کاتالونیا پارلمان وړ مورس د لسو منفي رایو په وړاندې په اویا مثبتو رایو له اسپانیا د خپلواکۍ په پلوي رایه ورکړه، خو د دې هیواد مرکزي پارلمان له دې سمدستي وروسته د اووه څلوېښت منفي رایو په وړاندې په 214 مثبتو رایو پرېکړه وکړه چې کاتالونیا د مستقیمن د مادرید لخوا اداره شي. او د ناروې چارواکي د هغه روسي هلیکوپټر د موندلو خبر ورکوي چې د ارکتیک سمندر سوالبات ټاپوګانو ته نږدې لا درکه شوی و. د ناروې د بیړنیو مرستو مسؤولو چارواکو ویلي چې لا درکه شوی هلیکوپټر یې د سمندر په تل کې موندلی او ګمان کېږي چې پکې سپاره اته کسان به مړه وي. دا هلیکوپټر چې 15 تنه عمله او درې ساینس پوه څېړونکي پکې سپاره وو، د تېرې پنجشنبې په ورځ د ارکتیک سمندر په سوالبات ټاپوګانو کې د رادار له صفحې ورک او لادرکه شو. د ناروې د ژغورنې د خدماتو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د هلیکوپټر ټوټې د سمندر په 209 متره ژور تل کې تشخیص کړي. بیان زیاتوي چې د ژغورنې عملیات اوس پای ته رسیدلي او د مړیو د لټون پړاو رسیدلی دی.
تاسو مرګ له ازادي رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان مشران جرګه په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو نامنیو له امله اندېښمنه ده.
مشکل مجبور کې د فاریاب او د جوزجان د امنیتي حالات نه و. دغه حالات په ټول افغانستان کې حاکم ده، ټول ولایتو کې حاکم، او که دوی غفلت کوي بیا به د نامنۍ مسؤول خپل وزارت داخلي.
بلخوا ملي پولیس د جګړې په ډګر کې له وسلوالو نه خو د امکاناتو له کمښت ویره لري. په پاکستان کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي د پاکستان حکومت د کونړ د مرستیال والی د خلاصون لپاره د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی.
پاکستان هم د بهرنی چارو وزارت او هم د دې امنیتی ادارو سره په تماس کې یو. دوی هم موږ ته اطمینان راکړی دی پاکستاني ادارو چې خپل کوشش کوي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د عراق د کوردستان د سیمه ایزې ادارې مشر مسعود بارزانی به دوه ورځې وروسته له قدرته لاس واخلي. یو شمېر نور موضوعات هم څېړو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په همدې سپه اورېدلی شئ. اوس هم راځو د خپرونې د سر موضوع ته. د افغانستان مشرانو جرګه د هیواد په اکثرو ولایتونو کې په وروستیو نامنیو اندېښنه ښیي. د دغه جرګې غړیو د یک شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل حکومت باید په ننګرهار، فاریاب، جوزجان او همدارنګه نورو نامنو ولایتونو کې د مخالفینو د فعالیتونو مخه ونیسي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد درې ګونې امنیتي ځواکونه په همغږۍ سره هڅې کوي چې په ټولو ولایتونو کې امنیت ښه شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په هیواد کې د وروستیو نامنیو له امله د افغانستان مشرانو جرګه له امنیتي ارګانونو غواړي چې په هیواد کې د امنیت د تامینولو لپاره هڅې تیز کړي. د مشرانو جرګې غړو د یک شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په جوزجان، فاریاب، ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې په روانو نامنیو اندېښنې وښودې. د جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار وویل ناامني یوازې په څو ولایتونو کې نه بلکې په ټول هیواد کې خپره شوې ده.
مشکل مجبور کې د فاریاب او د جوزجان د امنیتي حالات نه و. دغه حالات په ټول افغانستان کې حاکم ده، ټول ولایت کې حاکم. داخله وزارت سره به خبره پرون مبتلا شو چې جدي خبره ورسره وکړو تر څو دا حالات سم شي، او که دوی غفلت کوي بیا به د نامنۍ مسؤول خپل وزارت داخلي. جوزجان او د ننګرهار یو حالت ده.
د جرګې ځینو نورو غړو وویل د مخالفینو د ځپلو په مقصد افغان ځواکونه عملیات په جوزجان، سرپل او ننګرهار ولایتونو کې په سستۍ سره پر مخ ځي، او د دوی په خبره که روان وضعیت همداسې دوام وکړي وسلوال مخالفین به یو شمېر نورې ولسوالۍ هم ونیسي. مشرانو جرګه په داسې حال کې د هیواد پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنې ښیي چې د هیواد له اکثرو ولایتونو نه د نامنیو خبرونه خپرېږي او ویل کېږي چې د ژمي له راتلو سره به دغه وضعیت نور هم خراب شي. د دغه جرګې د ځینو غړو په خبره اوس په ننګرهار، سرپل، جوزجان، ننګرهار، هلمند، کونړ، نورستان، فراه او ځینو نورو ولایتونو کې ناامني زیاته شوې ده. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت د ننګرهار امنیتی وضعیت ته په کتو سره وایي د هیواد ملي پولیس د ملي اردو او ملي امنیت له ځواکونو سره په همغږۍ کې هڅې کوي چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې امنیت ښه شي. د دغه وزارت سرپرست وایس احمد برمک چې د یکشنبې په ورځ د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون ورغوښتی و وی ویل په ننګرهار ولایت کې ځینې ترهګرې ډلې او د داعش څخه باندې زر جنګیالي فعالیت کوي.
د ټولې امي 3-4 ورځې گذشته
باید تاسو ته ووایم چې له تیرو 3-4 ورځو څخه ملي اردو، ملي پولیس او د ملي امنیت ریاست یو پروګرام لري چې د ننګرهار په خوږیانیو او داسې نورو سیمو کې د مخالفینو د خوځښتونو مخه ونیول شي او همدارنګه په اکثرو ناامنه سیمو کې هغوی له منځه یوسو.
خاغلی برمک وویل په ننګرهار ولایت کې د افغان امنیتی ځواکونو د هڅو په نتیجه کې امنیت د قناعت وړ دی، خو له دې سره سره د دغه ولایت یو شمېر ولسوالۍ اوس هم د وسلوالو مخالفینو له ګواښونو سره مخې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
به هم یو امنیتی موضوع لرو. افغان پولیس وایي له جګړو نه ویریږي خو د اشیاء البسې مهماتو او لوجستیک په برخو کې ستونزې شاتګ ته مجبوروي. د کندوز او غور ځینو پولیسو چې ستونزې ځینې سیمه چارواکي هم تاییدوي. ازادي راډیو ته ویلي له تیرو دریو میاشتو راهیسې حتی په خپلو شخصي امکاناتو ژوند کوي. د افغانستان مشران جرګه ورته ستونزې د نظام لپاره شرم بولي خو سیمه چارواکي وایي مرکزي ادارو ورسره د ستونزو د هواري ژمنه کړې. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
یو شمیر افغان پولیس چې د جګړې په لومړیو کرښو کې په دندو بوخت دی وایي نه په خپل وخت جنگي مهمات ورسیږي او نه هم عیاشه او مناسب البسه لري. د غور او کندوز ولایت یو شمیر پولیس دغه شکایتونه په داسې حال کې له ازادي راډیو سره شریکوي چې سیمه ییز چارواکي هم ورسره سرخوروي. د کندوز خان آباد سړک دی پوستې پولیسو د نوم د نه ښودلو په شر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل خوراک نه ورسیږي او تر ډیره په خپلو سپما شویو پیسو ژوند تیروي. دوی وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیستې.
مشکلات ډیر دي. نور مثال ته مونږ باندې جان کیږي، لاره بندیږي، مونږ مخابره کوو، زنګ وهو، بس مونږ ته شای نه رسیږي. همدغه داسې تر وسه توانه پورې د خپل هغه کوو مهمات اخلاص دي، بس یا واقف نشینی کوو،
سرتیرو د ورته ستونزو په تایید ازادي راډیو ته وویل دوی د وطن نه د دفاع په خاطر جګړه کوي خو په عیاشي او البسې کې خیانت یې خورا ځوروي.
ما غذا درست نمیکنم به سربازا
کې وای موږ هیڅ د خوړلو وړ خوراک نه لرو. هغه څه چې راکوي یا د خوړلو نه وي او یا موږ ناروغه وي. موږ اکثره چای خورو، کله بوره پیدا کړو، له هغه سره کله همداسې تریخ وي او وچه ډوډۍ خورو.
نان خشک میخوریم.
د غور د لوجستیک کامر تاج محمد چله څلور ورځې رئیس د پولیسو د ستونزو د هواري په خاطر په کابل کې دی. وای د اریانا سنگسور شرکت د پولیسو دالبسي او یاشي قرارداد د خسته دی. خدا شرکت اوس ترای تم دی. نو موړی ازادي راډیو ته ویل اوسې د کورونو چار وزارت غاوریدلې او د پولیسو ستونزې مخ په هواري دوده.
دا دریمه میاشته چې موږ د استون زلرو شرکت ولته مو څو زل زنګ واه خو پیدا نه سو. هغه به هم پیدا شي خو دا وخت لدی ځای درې سو بوجي اوړه اکمال سل او سل بوجي حل تخصل سی وی دی. زموږ ستون زوس ان شاء الله 15% حل سی وی دی.
له دی ورخوا د زینو نور ولایتونو پولیسو هم ورته شکایتونه کړي دي او په دی اړه د مشرانو جرګې غړو هم د یک شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې ژور اندېښنې څرګندې کړې. د دغه جرګې رئیس فضل هدی مسلم یاروي د پولیسو شکایتونه ټول نظام ته شرم دی او د کورنیو چارو سرپرست وزیر باید په دې اړه وپوښتل شي.
په غور او نورو ولایتونو کې د پولیسو د شینا سر ټکول او پولیسو په بد حالت کې ژوند واقع مونږ ته زموږ نظام ته او خوشحال خپل وزارت داخلي ته د شرم ځای او دفاعي کمیسیون په دې رابطه جدي کار وکړي. وزیر داخله راوغواړي ترې پوښتنه وکړي چې ولې
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت اقدامات هم په خپل راپور کې ولرو خو بیا بیا اړیکو سره هم بریالي نشو. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د کورنیو چارو وزارت په تیره بیا د دغه وزارت لوجستیک برخه جدي اصلاحاتو ته اړتیا لري. ښاغلي غنی شاوخوا 15 میاشتې وړاندې له اداري فساد سره د مبارزې یو کانفرنس ته په وینا کې په امنیتي بنسټونو کې یاد وزارت تر ټولو فاسد وزارت یاد کړ.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اوري.
مننه چې زموږ ملتیا کوي. په پاکستان کې د افغان سفارت چارواکي وایي د پاکستان حکومت د کونړ د مرستیال ولید خلاصون په هدف ته هر ډول همکاري ډاډ ورته ورکړي. په اسلام آباد کې د افغان سفیر مرستیال از رادیو ته ویل د کونړ د مرستیال ولی محمد نبی احمد د خلاصون لپاره افغان سفارت د پاکستان امنیتی بنسټونو سره په اړیکه کې دی او تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د ښاغلي احمد زوی احسان الله بیا وایي که څه هم د پلار له کېدو یې څو ورځې تېرېږي خو په اړه یې هېڅ ډول معلومات نه لري. محمد حدیث پردیس او نور جزئیات.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت وایي د کونړ مرستیال والی له دې پرته چې دوی په جریان کې پرېږدي پاکستان ته ورغلی. په اسلام آباد کې د افغان سفیر مرستیال زردشت شمس د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل چې محمد نبی احمد د پاکستان په کومه سیمه کې او د چا لخوا یرغمل شوی، خو وایي د خلاصون لپاره یې هڅې روانې دي. د ښاغلي شمس په خبره د پاکستان حکومت د کونړ د مرستیال والی د خلاصون لپاره د هر ډول همکاري ډاډ ورکړی.
پاکستان هم د بهرنی چارو وزارت او هم د دې امنیتي ادارو سره په تماس کې، خپل سفیر صاحب هم لوړ پوړو چارواکو سره چې مربوطه ادارې سره په اړیکه کې راغلي نه غوښتنه کړې ده. دوی هم موږ ته اطمینان راکړی دی پاکستان
د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمد څلور ورځې وړاندې د درملنې په هدف پاکستان ته تللی و، خو د نامعلومو کسانو له لورې یرغمل شو. که څه هم افغان سفارت په دې اړه چې ښاغلی احمد د پاکستان په کومه سیمه کې یرغمل شوی څه نه وایي، خو په پېښور کې افغان قونسل معین مرستیال اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د کونړ مرستیال والی د پېښور د ډبګرۍ په سیمه کې د وسلوالو له لوري برمته شوی. له دې وړاندې هم یو شمېر افغان چارواکي په پاکستان کې د نامعلومو وسلوالو له لوري برمته شوي دي. په پېښور کې د افغانستان پخوانی قونسل عبدالخالق فرحي او د کونړ پخوانی والی فضل الله وحیدی په پاکستان کې د برمته شویو افغان چارواکو له ډلې څخه دي چې وروسته بیا خوشي شوي دي. د کونړ د مرستیال والی زوی احسان الله ازادي راډیو ته وویل پلار یې په قانوني ویزا د درملنې په هدف پاکستان ته تللی دی. نوموړی وایي که څه هم د پلار له لادرکه کېدو یې څو ورځې تېرېږي، خو تر اوسه یې په اړه هېڅ ډول معلومات نه لري.
د خارجي په افغانستان سره هم رابطه کړې ده او د پاکستان داخل کې کوم اړوند ادارې دي، کار د پولیسو دي او که نورې کومې شبکې ادارې سره هم د دې ادارې شوي تماسونه شوي دي. نو خو تر اوسه موږ ته تر دې دمه کوم هغه مشخص یو دغه موږ ته نه ده راکړل شوی چې یاره دا چا او څنګه کوم ځای کې دا دغه شوې ده، قضیه یا شوې ده یا چا کړې ده، تر اوسه چا دغه ذمواري او یا د کم کانټاکټ رابطه مو سره نه ده شوې.
نوموړی وایي که څه هم لا تر اوسه معلومه نه ده چې پلار یې چا برم تکړی، خو سپارښتنه یې دا ده چې افغان حکومت باید د پاکستان له حکومت او په ځانګړي ډول د نوموړي هیواد له امنیتي او استخباراتي ادارو سره د ښاغلي احمد د موندلو لپاره جدي هڅې وکړي.
تاسو له ازادي راډیو څخه مخامنه خبرې مجله اورې. اوس هم یو اقتصادي موضوع. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي پاکستان باید د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې په خپلو هوکړو ژمنو عمل وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر خوقندی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په کار ده چې دغه هیواد سیاسي مسایل له اقتصادي او ترانزیتي مسایلو سره یو ځای نه کړي. په ورته وخت کې د پاکستان سفیر تیره ورځ په یو خبري ناسته کې ویلي پاکستان د افغانستان او هند له اقتصادي نږدېوالي اندېښنه نه لري، خو سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان پخوانیو تجربو ته په پام سره د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري. بیره نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وای پاکستان ته په کار ده چې له افغانستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې شته خنډونه له منځه یوسي او په خپلو کړیو ژمنو او هوکړو عمل وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستانی چارواکي باید په هغو پالیسیو عمل وکړي کوم چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان په سیمه کې د سوداګرۍ د پراختیا په هدف چمتو کړي دي.
خواهش
مامی است
که تمام
کشورها تر ټولو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان غواړو هغه پالیسی چې موږ یې د دوی پر وړاندې د ترانزیت او ترانسپورت په برخه کې لرو، دوی هم له هغوی نه استفاده وکړي، دوه ګونی سیاست ونه کړي، سیاسي مسایل دي له اقتصادي او ترانزیتي مسایلو سره نه ګډوي. افغانستان تر ډیره خپل صادرات هند ته د پاکستان له لارې لیږي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله د شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویلي هیواد یې له هند سره د افغانستان د اقتصادي اړیکو د پراختیا په تړاو هیڅ ډول اندېښنه نه لري. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې څه موده مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویلي و چې په دې وروستیو کې پاکستان پر لسګونه قلم افغاني محصولاتو ګمرکي تعرفه درې برابره لوړه کړې ده. د دغه خونې د چارواکو په وینا د پاکستان د اقدام افغان سوداګرو ته ستونزې راوللی کړي دي. د پاکستان له دې اقدام وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غني تازه حکم ورکړی چې له دې وروسته پاکستاني لاری افغانستان ته د راتګ اجازه نه لري. د ښاغلي غني د حکم له مخې دا چې پاکستان د اپټا په ګډون د یو شمېر نورو سوداګریزو او اقتصادي هوکړو په عملي کېدو کې رښتینی نه و، نو په خبرګون کې دغه پریکړه سوې ده. هند چاپ هندو ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي اسلام آباد نوي ډیلي ته وړاندیز کړی چې د افغانستان او هند ترمنځ لازمه کړی سوداګرۍ سره به مرسته وکړي، خو هند یې خبره نه ده منلې. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا پخوانیو تجربو ته په پام سره د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري. د دغو کارپوهانو له ډلې قدرت الله ځواک ازادي راډیو ته وویل،
د دوی عمل مخته معیار د هغه څه چې دوی د افغانستان په اړه کوي هغه څه مخته معیار ده، نه دا چې دا څرګندونې دوی لري. خو د افغانستان دولت کولی شي چې د دغو څرګندونو تعقیب کړي، د دوی نه دایم د دې څرګندونو پر بنسټ مطالبات ولري چې تاسو په همدې باور یاستئ، په همدې نظر یاستئ، هغه وعدې چې دوی کوي په هغو وعدو باندې سره وفا نه کوي. مونږ په دې باندې باور کول نه دي پکار، دې باندې اعتماد کول نه دي پکار. پاکستان په خپل تیر تاریخ کې دائم په مخه کې
دی. ښاغلی ځواک زیاتوي، افغان حکومت دې د سوداګرۍ په برخه کې له پاکستان سره له یو پیاوړي دریځه مخ ته ولاړ شي. د نوموړي په وینا، کله چې پاکستان افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي نو افغان حکومت هم پاکستانی مالونو ته اجازه نه ورکوي چې منځنۍ آسیا ته صادر شي. د ده په خبره دا په اقتصادي مسایلو کې په پاکستان د فشار ښه فرصت دی.
ازادي راډیو سره د فیسبوک له لارې هم ملګری شئ. پته یې د facebook.com/azadiradio. له اداري فساد سره د مبارزې ګډې خپلواکې کمیټې په خپله یوه څېړنه کې موندلې چې د افغانستان د کرنې او کلیو د پراختیا په پروګرام مونو کې میلیونونه ډالر ورک شوې دي. دغه کمیټه مسولینو د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته ویل، د کلیو د پراختیا او د کرنې وزارتونو دغه پروژو د تړون د اتونس په نوم له بهرني شرکت سره لاسلیک کړی چې یو شپېته سلنه مرستې بیرته بهرنیو شرکتونو ته رسېدلې. په ورته وخت کې د کارډیف د پروژې مسولین بیا د کرنې او پراختیا په برخه کې د یاد بنسټ څېړنه ناقصه بولي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
له اداري فساد سره د مبارزې ګډې خپلواکې کمیټې په خپله یوه تازه څېړنه کې د کرنې او کلیو د پراختیا په برخه کې په عملي شوي پروژو کې د شوي پراخ فساد نه پرده پورته کړې ده. دا کمیټه وایي د کرنې د ودې او د کلیو د پراختیا په پروژو کې یوازې د ظرفیت جوړونې او د بې نظمیو د مخنیوي په خاطر 110 میلیونه ډالر لګېدلي دي. دا کمیټه وایي د دې پروژو پلي کوونکي د کرنې او کلیو د پراختیا وزارتونه دي، خو مرسته کوونکي هم د فساد په برخه کې شریک دي. د دغه کمیټې یو کمشنر باری سلام په دې اړه وایي،
یک بخش اعظم پول کې بیش از
د پیسو یو ډېر اندازه چې د ټولې پروژې 80% کېږي په داسې ډول لګول سوي چې د افغانستان لپاره نه دي. همدا ټکی دا دی چې د کارډیف له پروژې ښکاري چې مرسته کوونکو هیوادونو پیسې داسې لګولي او پروژې داسې تطبیق کړي چې په افغانستان کی اداري فساد ته زمينه برابر کړې ده. د کارډیو پروژه چې د افغانستان د کرنې او کلیو د پراختیا په برخه کې کار کوي، اته کال وړاندې د افغانستان په څلور ولایتونو کې د برېټانیا لخوا پیل شوې ده. د اداري فساد سره د مبارزې ګډه کمیټه وایي، د دې پروژې د دویم پړاو تړون چې له 2014 میلادي کال راهیسې پیل شوی، د اتوس په نوم له یو شرکت سره له هیواد بهر لاسلیک شوی، او یاد شرکت د پروژې څخه د څار او کارکوونکو د استخدام مسولیت پر غاړه لري. د دغه بنسټ په وینا، دا شرکت چې نه په افغانستان کې ثبت دی او نه هم فعالیت حقوقي بنسټ لري، فساد ته زمینه برابره کړې ده. د اداري فساد سره د مبارزې دا بنسټ وایي، په پروژو لګول شوي 80% پیسې د افغانستان په ګټه نه دي تمام شوي. خو د دغه پروژې کارډیف مسولین دا راپور ناقص بولي. د کارډیف د پروګرام اجرایی رئیس شکیب سخیزاده په دې اړه وایي،
حتی
ما وکړه چې دا معلومات د مکې ادارې په واک کې ورکړو ترڅو له پروګرامونو څخه په اخیستل شویو معلوماتو کې تېروتنه وښیي. کارډیف په دې باور دی چې دې راپور د پروګرامونو هغه اصلي څېرې ته انعکاس نه دی ورکړی او له واقعیت لرې دی. موږ ډېرې لاسته راوړنې لرلې او دا هره ورځ په ډېرې دوري. د دغه پروګرام مسؤلین وایي، د 2.8 میلیارد افغانیو په اندازه خصوصي پانګونه چې د کرنې په برخه کې جذب شوي، نږدې 15,000 نیغ په نیغه او غیر مستقیمې بوختیاوې رامنځته کړې دي. د ښاغلي ساخي زاده په وینا، دا وخت د افغان بزګرانو عایدات 1.3 میلیارد افغانیو ته لوړ شوي او دا شمېره هر ورځ په لوړېدو ده.
لامل کې هم مننه کوو چې ازادي راډیو اوري. یو بل راپور له کندهار، د کندهار له زندانه د ولسمشر غنی د دریو فرمانونو پر اساس د ښځو او کوچنیانو په ګډون 12 بندیان آزاد او 19 نور د بند په موده کې کمواله راغله. محمد صادق رښتینه له کندهار.
چارواکي وایي دغه 12 تنه بندیان چې ټول جنایي دي، د کوچنی اختر، لوی اختر او د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د ولسمشر د 2023 ګڼه فرمانونو په اساس له زندان آزاد شول. د کندهار د استیناف سرنوالی رئیس عبدالرحمن کوشان ازادي راډیو ته وویل چې په 2023 غنه فرمان کې چې د کوچنی اختر په مناسبت صادر شوی وو، و د شتنه نارینه یو شزا او یو کوچنی آزاد سیوی او د 12 کسانو د بند په مده کې کموالی راغلی. کوشان زیاته کړ چې په 113 غنه فرمان کې چې د خپلواکۍ د ورځې یا د 27 په مناسبت صادر شوی، 15 نارینه 15 ښځې او 2 نفر کوچنیان آزاد سیبي او د 15 نفرو د بند په مده کې کوم شاغلي د کوشان په خبره 124 مګنه فرمان چې د لوی اختر په مناسبت صادر سوي د یوې ښځې په شمول 4 تن آزاد سیبي او د 2 نفرو د بند په مده کې کموالی راځي.
یو فرمان دو اچایم فرمان دی او په هغه کې 10 نفر نارینه یو ښځه یو ټپل شامل دي او همدارنګه تخفیف و 12 نفر توسو سعودي دا تدریکو. دوم فرمان یو 13 نمبر فرمان دی په هغه کې بیا نارینه 15 نفر دي ښځې 15 نفر دي او اطفال یا کوچنیان 2 نفر دي 15 نفر هم تخفیف لري. او دیم فرمان یو 24 نمبر فرمان دی په هغه کې 4 نفر معاف دي یو ښځه پکې شامل ده او 2 نفر تخفیف اخلي په دا فرمان.
اما حالا غبندیان چې له زندان آزاد سوي وایي خوشحاله دي او د نورو خلکو څخه غوښتنه کوي چې د قانون څخه سرغړونه ونه کړي.
بند خو ډېر زور غواړي موږ ولیدی پته دي خدای نه ویني نو هیله کوم چې دې ته مرضي جرمونه پرېږدي وروره جرم بند ډېر زور غواړي موږ یې زور ولیدی موږ د دې بعده در ووته د خیره سره که موټران هم سمې سوکه چلوو که دی بله کسور وم نیکو بس سم دغه غوندې ژوند کې
هغه ته مې پیغام داسې دی چې دیګر پرګر د ژوند کې د قانون پروژو باندې تاګو کې به دوی ته په ژوند کې هیڅ مشکل نه پیښیږي او نه به عسکر یا کوم دولتي چارواکي دوی درلاس نیسي او ولي به محبس ته چې بیا دلته ډېر د آزادي خو د انسان ډېر لوی حق دی د آزادي په حق بیا هغه څوک پوهیږي چې د محبت څخه ووځي.
د یادولو وړ ده چې د کال د ټولو ځانګړو ورځو په مناسبت ولسمشر د جنایي بندیانو د بند کمش لپاره فرمانونه صادروي.
آزادي رادیو ته غوږونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوې نړیوالې موضوع ته راځو. د عراق د کردستان د سیمه ییزې ادارې مشر مسعود برزانی به دوه ورځې وروسته له قدرته لاس واخلي. دا خبره د کردستان د حکومت یوه چارواکي کړې ده. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د عراق د کردستان د سیمه ییزې ادارې مشر مسعود برزانی به چې څو لسیزې د سیاسي فعالیت کړی د نومبر له لومړۍ نیټې خپل دنده تمدید نکړي. دا خبره د کردستان د حکومت یو چارواکي د شنبې په ورځ وکړه. دغه پریکړه یوازې څو اونۍ وروسته له هغې کېږي چې کردانو د خپلواکۍ لپاره په یوه ټول پوښتنه کې له عراق جلا کېدو ته رایه ورکړه. له دغې ټول پوښتنې سره د عراق کردان چې له یوې مودې راهیسې خود مختاري لري له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د روترز خبري آژانس د راپور له مخې د کردستان د سیمه ییزې ادارې د مشر د صلاحیتونو ویشل په هغې لیکې چې بارزانی د شنبې په ورځ د کردستان پارلمان ته استولی واضح شوي. د دغه چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی په وینا هغه په دغه لیک کې له پارلمان نه غوښتنه کړې چې صلاحیتونه دې پر سیمه ییز حکومت پارلمان او قضا وویشل شي. ټاکل شوی و چې د بارزانی اوسنۍ دوره په 3 ورځو کې یعنی د نومبر په لومړۍ نیټه پای ته ورسیږي. په همدې ورځ ټاکل شوی و چې د ولسمشرۍ او د پارلمان لپاره انتخابات هم ترسره شي، خو دغه انتخابات په سیمه کې د راپورته شوي کړکېچ له امله تېره اونۍ تر یوې نامعلومې نیټې پورې وځنډېدل. انتقاد کوونکي وایي چې د خپلواکۍ لپاره د سپتمبر د 15 نیټې ټول پوښتنې یا ریفرندوم چې اصلي طرحې یو اویا کلن بارزانی و د عراق کردان له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ کړی دی. وروسته له هغې چې کردانو په دغه ټول پوښتنه کې په غوڅ اکثریت خپلواکۍ ته رایه ورکړه، څه کم 4 اونۍ وروسته د عراق مرکزي حکومت د تیلو بډایه ښار کرکوک د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. هغه ښار چې کردان خپل مقدس ټاټوبی او د یو راتلونکي احتمالي خپلواکه دولت د عوایدو مهمه سرچینه بولي. دا یو له هغو غچ اخیستونکو اقداماتو چې بغداد تر اوسه دغه ټول پوښتنې په وړاندې کړي دي. د رویترز د راپور له مخې یوازې په 2 ورځو کې د عراق حکومت د خپلې واکمنۍ ساحه د هیواد شمالي برخې ته وغځوله او پر بارزانی یې فشارونه زیات کړل چې له قدرت او هم د کردانو د 2 لسیزو د خپلواکۍ له خیالونو لاس واخلي. عراقي ځواکونو د کردستان د خود مختاره سیمې پولو ته نږدې د کردانو تر کنټرول لاندې د ټولو سیمو پر لوري پرمختګ ته دوام ورکړی دی. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د تېرې پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې کردان د خپلواکۍ کله لپاره ټول پښتنه لغوه کړي تر څو د خبرو لارې د غستونځه هوار شي.
د پاکستان او سریلانکا لوبډلو ترمنځ د شلوریز یا ټي 20 سیریز دریم او اخیری لوبه د لاهور په قذافی سټیډیم کې روان دی او له دې وړاندې په متحده عرب امارات کې لوبېدلو دوه میچونه کې پاکستان بریا ترلاسه کړو. په 2000 نهم میلادي کال کې په لاهور کې د سریلانکا په کرکټ لوبډلې لیبرټي چاوک سره نږدې وسله والا حمله کړې وه او له هغه وروسته د یاد ټیم د